افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او پته پو کې ام پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د موسکو فارمات چې روسیه یې کوربنه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیز د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونه زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د موسکو فارمات په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی ګډون کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د هڅو پر پیاوړتیا، د طالبانو د حکومت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د انتړلو دروازو تر شا بحثونه وروسته به یوه ګډه اعلامیه هم صادره شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت هیله وښوده چې دغه غونډه به له سیمه ییز امنیت او اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وباله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه دی وی نادر خطبه په ترڅ کې پر اسرائیل د ایران د سه شنبه د ورځې توغندویز پراخ برید ته اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیات په بشپړ توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کالتیا و پراتونکو کې به بیا هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه ای عامه خطبه ورکوي. وروستي ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحدو ایالتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته و. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اړې د ایران له توغندوی برید وروسته سلیمانی په برید کې پنهکه کړی و. ویل شوی چې د خامنه ای له خطبې وروسته د حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو، د ویر او دعا مراسم ترسره کیږي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیل د توغندویز برید په اړه وویل چې دغه برید د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیل صدر اعظم دا د ایران لیوه لویه تیروتنه بللی او د پیاوړي غچ اخیستونکي برید ګواښ کړی دی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لمنې پرون ناوخته پر لپسې چاودنه ولړزولې. د لبنان رسمي خبري آژانس ان ان ای ویل چې اسرائیلي الوتکو تر لسو ډېرې حملې د بیروت په جنوبي سیمو کړې دي او دا حملې د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو سختې وې. بل ورته د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اسرائیل سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو پر تاساتو بریدونه وکړي. د روسیې په جنوب لویدیز ورونیژ سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې اور لګېدلی دی. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر تلګرام چینل کړې ده او ویلي دي چې د انیسکي په سیمه کې چیرې چې د تیلو دغه ډیپو و د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورې شوې بې پیلوټ الوتکې ټوټې راغورځېدلې وې چې په نتیجه کې د تیلو په یوه تش ټانکر کې اور ولګېد. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اطفایې کارکوونکي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د ماسکو فارمټ په شپږمه غونډه خبرې کوو. روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې فارمټ کې شامل هیوادونه دي. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په تورشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا وویل د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او د سیمې او کابل ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د عملی تعامل پراختیاوی. هغه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید د غونډې ځانګړی میلمه دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وبیني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره هم جلا خبری کوي. قسم د دې غونډې هیڅ برخوال هیواد د نور نړۍ د هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو اړیکې ورسره پالي. د مسکو فارمټ د افغانستان پر مسئلو د بحث لپاره په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. د مسکو فارمټ مخکینۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې د تاتارستان په کازان کې جوړه شوې وه چې د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو او همدارس د طالبانو استازو پکې ګډون کړی وو. موږ په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې او په دې اړه خبرې کوو چې مسکو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز، د سیاسي چارو شنونکی احمد سایر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خواند شیر حسن حسن. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وروسته به تاسو ته هم نوبت درکو چې د استودیو سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی جانباز صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د مسکو د فارمټ هدف څه دی؟
مننه ښاغلی سروان، تاسو ته سلام. زما ډېر قدرمن دوست پروفیسر حسن ته او درشان ښاغلي داوزي صاحب ته سلامونه او ټولو لیدونکو ته احترام او سلام. ښه، همغه چې تاسو فرمایل پیل کې دغه فرمات په 2018 کال کې رامنځته شو، او غواړم تاسو ته ووایم چې مخکې له سقوطه زه په ټولو فرماتو کې، البته د افغانستان د حیات په استازیتوب او د سفارت په استازیتوب په ټولو کې ما ګډون درلود. وروسته د سقوطه تاوان چې موږ سفارت پرېښود او بیا نو فرماتونه د سکله ځلېدل او کله دایرېدل. روسیا د څه دپاره دا کار کوي؟ هغه وخت کې چې په افغانستان کې ملي قواوو حضور لیدل کېده، روسیې، ایران، چین او ځینې نورو هیوادونو غوښتل چې په یو نوه لوبه کې چې هدف یې دا و تر څو هغه هیوادونه چې په سیمه کې د سیمې نو د هغوی په ام او د فرا سیمې څخه دلته راغلي وو، که ناتو او که متحده ایالاتو یا نور هیوادونه چې راغلي وو د ملګرو ملتونو د فیصلې ترلاسه د ملي ائتلاف د توریزم د جګړې په خاطر. وروسته وروسته د دغو هیوادو، یعنې د منطقې هیوادونو، داسې وانګېرل چې ګواکې دا قوتونه دلته ډېرې لویې ستراتیژیکې موخې تعقیبوي. البته دا خبره د بحث وړ ده ګونه شم، خو دوی دا فیصله وکړه چې دغه قوتونه باید د دې ځای نه ونیسي. هغه یو ابزار چې په افغانستان کې په ډېر تعصب په پښتني سره حضور درلود او په هغې باندې چې دوی کولی شول چې حساب وکړي په ترتیب، او هغه د یو ابزار په حیث ترې ګټه پورته کړي، هغه هم دغه طالبان. دغو هیوادو په شمول د روسیې د فدراسیون د طالبانو ډلې سره چې د حکومت پر ضد یې مبارزه کوله، په هر عنوان چې یې وسپوله هغې باندې به ضرورت سي تم شو، خو په اصل چې دا خلک یې پټو ښکاره حمایت کول، دوی ته یې انګېزه ورکوله. ځینو هیوادو په منطقه کې لکه پاکستان دوی تجهیزول، دوی ته انګېزه ورکوله، همغسې چې ملا فضل الرحمن خپل اعتراف وکړ چې دیش زره یوازې د پښتونخوا خلک په افغانستان کې تباه. نو ځینې هېوادونه ورته سیاسي ملاتړ دغې ډلې څخه سیاسي ملاتړ او دا یې په یو ترنوع تقابل کې واقع کول پخواني حکومت سره جمهوریت سره او په یو ترتیب یې دلته خپل نفوذ غځولو. د دغې موخو د ترتیب دپاره نهشو د یو خو د بهرنیانو یا د ناتو د متحده ایالاتو نظامي شتون دا یو مسل او بل موضوع دا چې خپل نفوذ په افغانستان کې د لاس ورکړي کې د عمومي قافلې نه بېرته پاتې نه شي. نو دغه فرماتونه فرمات ایجاد کړي چې یو فرمات دغه د مسکو مشرفي فرمات و د افغانستان په اړه چې تر دې عنوان چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر رامنځته شي، د افغانستان ټولې ډلې چې سیاسي دي که جهادي دي که جمهوریت دی، دوی ټولې باید سره راټولې شي په یو فرمات کې، په یو مرکز کې، یو میدانچه کې خبرې اترې سره وکړي تر څو د دوی په اند یو
ډېره مننه جانبا صاحب. تاسې تقریبا هغه وخت توضیح کوو چې د دې فارمټ چې کله رامنځته شو او هغه وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وو، لیکن اوس چې د ناټو ځواکونه نشته، طالبانو حکومت دی، اوس مسکو د څه شي په لټه کې دی او د دې فارمټ له طریقه دوی کوم هدفونه غواړي چې هغو ته ورسیږي؟
بالکل پر ځای پوښتنه ده. تقریبا هماغه مفیدی ماهیت تغییر نه دی کړی، شکل یې بدل اوس دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده او ځان ته طالباني امارتي سیستم وایي یا حکومت وایي، د دوی په ژبه چې هر څه ده، نو دوی سره دوی د افغانستان شول په تعامل کې خپل سفارت یې په کابل کې وساته، دوی ته یې د افغانستان سفارت په مسکو کې ورکړ، هلته نظامي اتشې پورې او نورو ډیپلوماتانو طالبانو ته ومنل. هدف او موخه همدا دی وکړه د لوی قافلې نه چې د روانه ده، ډېره لویه لوبه چې روانه ده، هغې نه بېرته پاتې نه شي. هغه خپل رقیبان چې هغه که متحده ایالات وي که ناتو ده، د دې منطقې نه لرې وساتي. او تاسو ولیدل چې په ټولو دغو فرماتو کې، جلاسو کې، غونډو کې چې د دغو هېوادو چې تاسو نومونه واخیستل په ترکیب کې دایلي کې هغه د منځنۍ آسیا هېوادونو د روسیې سره د هغه د پناجي ملاقات وکړه، د نظامي او امنیتي او د دوی مشران چې سره ګوري په غونډو کې مختلفو کې، موخه یوه ده چې پخواني هغه فرا سیمه ییز قوتونه هېوادونه چې شتون درلوده، هغه به دې هېواد ته نور دې هېواد ته مداخله نه کوي، جبران د څه فقط نقل قول کوي، جبران د خساره به کوي او نور به د افغانستان برخلیک دوی په عام طالبان او د منطقې یا د سیمې هېوادونه تاسو او د افغانستان د سیمې اجنډا څخه نه بهر پاتې شي. د ترتیب موخه هغه موخه دي، یعنی د یو خپل نفوذ ساتل او هغه غزاول او د افغانستان په طریقه په منځنۍ آسیا کې یا حتی تر یو لیدر ته په جنوبي آسیا کې خپل نفوذ ساتل.
بله ډیره مننه سلامات اوسې جانبا صاحب. زموږ بل میلمه شاغله شیر حسن هم له سټوډیو سره وصل، دوی ته هم ارکلی وایم. حسن صاحب، ستاسو په نظر روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او هغه کوم هدفونه دي چې د مسکو فارمټ په شکل غواړي ترلاسه کړي؟
سرور صاحب سلامونه او مننه. تاسو ته سلام وایم، قدرمن جنبا صاحب ته سلام وایم، او پاتم چې تاسو سره یو ځای د قدرمن لیدونکو سره مخ یم.
سلامت.
د روسي هدفونه د روسي د پاره دي او هغه دا چې له هغه وخت چې په افغانستان کې ګډوډي د جنگ جګړې دي او یا د بهرنیو موجودیت دی یا د می موجودیت دی په افغانستان کې، دغه سي حالت دی چې روسیا د وچ لاله د افغانستان سره د یو نخلول شوی هواد پتوګه چې له هغه ځای څخه د تروریستي ذهنیت، د افراطي ذهنیت او همدارنګه د امنیتی نورو خطرونو د مخنیوي لپاره، او همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق او د هغه د ښه تولید په افغانستان کې کیږي، خو د هغه راتګ افغانستان ته د هغه د مخنیوي لپاره دا د دوی لوی هدفونه دي. ولې هغه البته هغه لوی هدفونه نه، بلکې هغه څه دي چې ښکاره دي. د دې ترڅنګ هر ابر قدرت چې روسیا بدون شک یو ابر قدرت دی، ځان ته داسې هدفونه هم لري چې هغه په مطبوعاتو کې ډېر ښکته پورته کېږي نه، ولې د سیاست په ډګر کې هغه څوک چې څو شپې تیرې کړي هغه پوهېږي. او هغه دا ده چې روسیا هم نه غواړي، چین هم نه غواړي، هند هم نه غواړي، د همسایه هېوادونه هم نه غواړي، او غربیان هم نه غواړي چې په افغانستان کې د دغه سي بهرني قوتونه رشد وکړي او هغه د په افغانستان کې جانشین شي چې هغه روسي ته نقص ورسوي، روسي او د روسي ګټو ته تاوان ورسوي. او دا چیري د چین هدفونه هم دغه سي دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه سي قدرت حاکمي چې بیا د چین ګټو ته تاوان پیښي. هند هم دغه څه دی، ایران هم دغه څه دی، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم دغه څه دي، امریکا، ناتو او نور ټول هیوادونه هم دغه څه دي. نو روسیا په دې امر کې مستثنا نه ده، او هدفونه هم دا دي چې په افغانستان کې د دوی سیال قواوې چې هغه ناتو دا او کبل هر هیواد دی چاغوي یو کتاز حاکم د میدان.
بل حسن صاحب، ستاسو نظر دا دی چې روسیا یوازې د خپل اندیشنو له خاطر غواړي چې په افغانستان کې داخله ووسی او علایق لمدې مسلې سره اړه لري، کني نوري ګټي تر تاسو فکر نه کوي چې نوري ګټي هم دلته لري؟ رقابتونه په منځ کې نشته د دې لپاره چې طالبان لویدیسته ورنږدې نشي، په دې خاطر نه غواړي چې له طالبانو سره نږدې ووسی او دا ډول فارمټونه د همدې لپاره جوړی شي؟
بله، ستاسو اخیری خبره مې وانه ده. له خو زوایم چې د روسي همدغه تشویشونه چې په مطبوعاتو کې کته پر دکی دي دا هم دي، او بدون لشکره دا خبره ده چې نړیوال رقابتونه موجود دي، او په نړیوال رقابت کې روسي هم نه غواړي چې د دوی رقیبان په افغانستان کې د سیاست د ډګر صاحبان شي، او یا الته یو ډومینانټ دغه ولري موقف او موزه ولري. چین هم داسې نه غواړي، او امریکا او د هغه متحدین هم داسې نه غواړي. نو دا د ګټو خبره هم ده، او د رقابتونو خبره هم ده. په دغه دوه خبرو کې د روسیې موقف هماغه څه دی لکه څنګه چې موږ تاسو سره تبصره پیو.
ډیره مننه حسن صاحب. کور ودان زموږ بل میلمه ښاغلی احمد سایر داوزای هم وسله سټوډیو سره وصلې. داوزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د مسکو فارمټ غونډې د روسیې د اندیشنو له کبله دي، او که غواړي چې له دې طریقه په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه هم نظر یم چې په عمق کې د دې مسله د اندېښنو مسله ده. ګوري، د غربي هیوادونو بلاک، ناتو، امریکا، اروپایي هیوادونه دوی یو تړون لري د طالبانو ادارې سره چې د دوه تړون دی. په دې کې یو څه مکلفیتونه هم په طالبانو باندې دي، او په عین وخت کې د انفورسمنت میکانیزم هم دوی لري چې څنګه که طالبان خپل وعدو باندې عملونه کوي هغوی باندې فشار راوړل شي. مګر د سیمې هیوادونه لکه مسکو، چین، ایران، پاکستان دا په دوهې اګریمنټ کې کور نه دي. دوی په هغه کې نه کوم امتیاز لري، نه کوم مکلفیت د طالبانو په غاړه دی. دوی په اړه د دوهې اګریمنټ هغه اولین خط که مونږ ولولو هلته واضح لیکلی دی چې طالبان به د افغانستان د خاورې ته نه اجازه نه ورکوي چاته چې د امریکا او یا د امریکا په متحدینو باندې برید وکړي. په دې کې دا د سیمې هیوادونه نه راځي. نو دوی ځان ته بدیل همدغه د ماسکو فارمیټ جوړ کړی دی چې د دغه فارمیټ د لارې د طالبانو ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي، هم یو اجماع، سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، او هم خپل ځان د حفاظت لپاره طالبان سره یو ډایلوګ لري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مسکو فارمټ پښ پژمې غونډې لخپل درنو ملمنو شاغلی غوث جان باز، احمد سیر داوودزی او شیر حسن حسن سره خبرې کو. څو شیبو کې به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسي او خپل نظرونه او یا هم پښتنې مطرح کړي. جان باز، ستاسو په نظر آیا مسکو دیدی مسکو فارمټ، روسیا د مسکو فارمټ له طریق له لویدی سره د سیالۍ په لټه کې نه دی؟ ځینې داسې وایي چې مسکو طالبانو ته ځان نږدې کړی دی او په داسې غونډو سره غواړي چې ځان نور هم نږدې کړي، څو د طالبانو او لویدیځوالو اړیکې سره نږدې نشي.
په بطن کې خو ستاسو خبره معقوله ده، خو دلته خبره نه یوازې اوس پیلند رقابت ده، بلکې زما په نظر د داسې غیر ملموسه یا غیر فزیکي تقابل ده. ځکه چې هغه شی چې موږ اوس ګورو، هغه جریانات چې موږ ګورو، مثلا په اروپا په شرق کې، په اوکراین کې، عملا لویدیځ د اوکراین په ټوله معنا ملاتړ کوي او هغه مجرمسرینې اسلحه اوکراینانو ته ورکوي ترڅو د روسیې په ضد یې وکاروي. نو په دې ترتیب معلومه ده چې دغه جنوبي استقامت چې دوی ورته مخه نیسي، کې افغانستان ته، منځنۍ اسیا ته، او دغه جغرافیه ته دوی خپل لویدیځ یوزنی ویکتر یا یوزنی فلانګ ورته وایي، یعنې دغه جنوبي استقامت ته ډېر متوجه پوهېږي چې د دې منطقې نه هم کېدای شي چې هغه استفاده وشي چې یو بله جبهه پرانستل شي او د دوی په ضد په شکل د اشکالو وکارول شي. ځکه چې په دې حوزه کې اول خو دا حوزه د دوی د روسیې د فدراسیون د بهرني دکترین او همداشان د نظامي دکترین پر بنسټ دا حوزه د دوی د هغو منافعو حوزه ده. دوی دا خو په دکترینو کې چې په کې نومونه واخیستل ورته هلته تسجیل کړی. نو وی تاسې کاملا مبرهه نه ده چې هیڅ اجازه به ورنه کړي چې دې پلان نه یا دې استقامت نه کوم ضرر دوی ته ورسي. او اوس په دغه راپیدا شوی سیاسي نظامي وضعیت کې طبیعتا چې خبره اوس د ناملموسه تقابل پورې هم روان ده، او دې به خپل رقابت خامخا ساتي او دلته به هومره کار کوي چې دوی امکان ولن خپل نورو متحدینو په مرسته کوي. ایران دی، هغه چین دی، دوی هغه لوبه کوي تر څو مدیریت، د عمومي مدیریت د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د دوی د کنټرول څخه ونوځي. دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان څوک دي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان د څه لپاره ایجاد شوي. د تیره اونۍ په مسکو کې یو کتاب چاپ شو چې لیکوال دی الکساندر دوګین، او الکساندر دوګین داسې یو کس دی چې مستقیما په ډېرو لوړ پوړو روسي چارواکو کې هغه نظامي دي، هغه ملکي دي، سیاسي، هغه باندې ډېر لوی اثر لري. هغه یو فیلسوف دی، د نظر خاوند دی، ټولنپوه دی. هغه په دغه کتاب کې په یو برخه کې کتاب نومي کې د روسیې د فدراسیون د جورو ایشیا انتقام ډېر لوی کتاب دی. بلزاکین ما تاسو ټول نه دی لوستل، خو بعضي پاراګرافونه نور څه ولسته. یو پاراګراف کې د سره چې طالبان د غرب خط دی، د غرب دخوا ایجاد شوی دی، او د پاکستان د طریقه بیا هم د غرب دخوا ملاتړ کوي. نو کله چې داسې یو ذهنیت د روسیې په استبلیشمنت کې شتون لري، هغوی پوهېږي چې لوبه کومه خواته روانه ده، او د هغې د خاطره ټول خپل کوششونه دغه سیاسي، ملکي، استخباراتي، امنیتي کوي تر څو دغه مدیریت د دوی د کنټرول لاندې ونوځي. افغانستان په دې مختلفو فرمات، افغانستان چې وایم عادت نیم دغه د طالبانو ډله ده، دغه طالباني اماراتي حاکمیت دی، دوی په دغه اجنډا کې وساتي تر څو د دوی په ضد ونه کار وشي. تاسو وګورئ مثلا د روسیې د کالیو، مثلا د تجارتي اقتصادي راشه داشه اوسنی افغانستان سره دا 300 میلیون هم نه ده دا فقط دیو زما کې دا امر رسمي خبره شو د روسیې په مطلب کې نو په دې کې مونګورو چې هغه هم شخصي سکتور دی چې غنم اخلي که مثلا اوړه اخلي یا نور دسه عادي محصولات اخلي یعنی اقتصادي انټرس یا اقتصادي علاقه مندي د روسیې نه لیدل کېږي په افغانستان کې چې هغه د لویو پروژو کار کوي په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان دا کار نه کوي یعنې یوازینی علاقه مندي یا داسې ووایم اساسي علاقه مندي د روسیې د فدراسیون او د روسیې د حاکمیت هغې دغه نگراني ده چې په دې ترتیب غواړي چې دلته خپل نفوذ وساتي امنیتي استخباراتي وضعیت ته په کتو دغه چلند راخپل کړی دی چې دلته غواړي
ډېره مننه جان باز صاحب. داودزی صاحب فکر کوي چې روسیا باور لري چې طالبان به د روسیې مخالفانو ته ځای ورنه کړي، او په زمین کې دا سوال هم دی چې روسیا تل دا خبره کوي چې له افغانستانه د داعش خطر دی. دا د داعش خطر واقعا دوی جدي احساسوي، او که دا هم د دې لپاره کوي چې غواړي په دې شکل سره خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي؟
دا څه دی چې تشویش باید ولري روسان؟ زه فکر نه کوم چې هغوی به ځان ډاډه احساسي د طالبانو د شتون نه او د طالبانو د وعدې باور به نه کوي دوی، ځکه چې دوی په عمل کې ولیده په مسکو کې ډېر لوی برید وشو، په دغه وروستۍ کې وشو، او دا په داسې حال کې وشو چې د داعش خراسان له خوا نه و او د هغوی مرکزونه په افغانستان په شرقي ولایتو کې دي. یعنی د طالبانو حاکمیت، د طالبانو وعدې چې هغوی ته سپارلې وې نتیجه یې ورنه کړله. نو څومره زما معلومات دي روسان په بدیلو باندې کار کوي، په راتلونکي برنامو کار کوي، مګر په لنډ مهال کې دوی مجبور دي چې طالبان سره یو څه مرایده زیاته ولري، د نرم لهجه او د نرم موقف نه استفاده وکړي طالبان سره، ځکه روسان انفورسمنت میکانیزم نه لري. امریکایان او اروپایان لري، هغوی اوور د هورایزن میشن د درون کارولو علاقه هم ښودلې او توانایي هم ښودلې. روسیه تر اوسه پورې هغه سطح نه رسېدلې چې داسې یو عمل کې ځان دخیل کړي افغانستان کې. نو دوی لنډمهاله مجبور دي چې د نرمې لهجې نه کار واخلي، د مراودې نه کار واخلي طالبان سره، مګم تل میان مهال او اوږد مهال د پاره روسان په بدیل برنامه باندې کار کوي. همداسې د طالبانو مخالفین فعلا نظامی مخالفین په دوشنبه کې میشتي، دا د روسیې د شین چراغ بغیر اساسن امکان نه لري. او نو دا تشویش د روسیې په پالیسی میکران سره شته دی. اوږد مهال کې د روسیې باور دسته دی چې د دنه مخکې چې خپل روسیه تهدید شي، آسیا میانه بعضی مملکتونه ډیر آسیب پذیر دي، د داعش لخوا او مومند افراطیت لخوا، مخصوصا د فرغانه دره. دا یو موقعیت دی چې دا تاریخي ډول باندې یو څه افراطی ریښه لري هلته په سیمه کې، او هلته ټول نه زیات خطر، خو هلته هم چې مشکلات زیات شي روسیه مکلف کیږي چې دا داخله شي هلته، ځکه چې د ډېرو هغه سیمو هیوادو سیکیورټي ګارنټي روسان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت دی په دې فعلي حالت کې هم. نو زما په اند باندې چې روسیا فعلي حالت کې دا توانایي نه لري چې د یوکراین سره په هغه شدید جنگ کې داخله مي، ښکېله مي، او دلته یو بل جنگ، یو بل ستونزه مو لري په آسیا میانه کې. نو لنډ مهال به هغه د مرایده د ډایلاګ نه کار اخلي طالبان سره، اوږد مهال به په بدیل کار کوي، ځکه چې دا حالت ورته سستینبل نه دی، پایدار نه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. اسان صاحب، لکه څنګه چې داوودزی صاحب ویل، روسیا د طالبانو له وسلوالو مخالفانو سره هم راشه درشه لري، اړیکې لري. دلیل څه کېدای شي؟ ولې حمله غو سره پالې، حمله طالبانو سره پالې؟ له طالبانو سره هم که موږ وګورو تر پخوا اړیکې نږدې شي. د 2022 کال د مسکو په فارمټ کې طالبانو استازي نو دعوت کړي، لیکن دا تیر کال تیر ځلیم دعوت کړي ول، سږ کال هم دعوت کړي دي، او د سیمالي میږي چې د دواړو خو اړیکې تر پخوا نږدې شي وي دي.
سلام صاحب، تا
طالبان په دا اوسني وخت کې په افغانستان کې داسې واقعیت دی چې هم روسان هم چینایان هم غربیان د امریکا په شمول دوی ټول د داسې غوړې مړې په توګه طالبانو ته ګوري چې هم د خپلولو مسؤلیت نه اخلي او هم د خوړلو نه ډارېږي او دغه څه اوسه ده چې یو سړی چې وایي چې له خیره دی تیر یم خو له شره دی معساته د دې کبله طالبانو په موجودیت باندې لکه څنګه چې نورو دوستانو وویل د هغوی په اصلیت باندې او د هغوی په بې هدفۍ باندې ټول نړیوال پیږي چې دا یو هدفمن یو لوی ستراتیژیک قوت نه دی چې دا غوی فکر دی پابند دغه ولري آینده ولري د بشریت لپاره هم د اسلامیت لپاره هم د افغانانو لپاره هم د سیمې د هیوادونو لپاره هم او دا داسې یو فکر وی چې هغه دی هغه ته د نړۍ نور خلک نور وګړي د روسانو په شمول د امریکایانو په شمول د عربانو او د غیر عربانو په شمول د مسلمانانو او غیر مسلمانانو په شمول هغه ته تنقید دی ځکه دغه سیو فکر باندې ژوند کول مشکل دی خو دغه فکر اوس په افغانستان کې را کامیاب شوی دی او دسی کامیاب شوی دی چې په ظاهر کې په افغانستان کې امنیت ساتل دی او یو ځمه ډله ده د خاغلی پوتین په قول باندې چې هغه خپل د داعش نه زوريږي وای چې مثلا داعش وخت په وخت عملی کوي د طالبانو په قلمرو کې هلته توریستان وژني مثلا د دوی په سفارت کې حمله وکړه چې بدنامي اتمن په طالبانو ده د طالبانو په وزارت بهرنیو چارو وزارت باندې حمله وکړه د چینایانو د اوسېدلو په ځای باندې حمله وکړه په توریستانو باندې سیاحینو باندې حمله وکړه په د اخرو کې په غور او دا کندی پلار کې مسافرین وو جلا او د دې ټول خبرو بدنامي طالبانو ته مراجعه ده ځکه هغه حاکم قدرت ده نو لدې کبله دوی وای چې نو الته خپل قوت نشته چې دایش او یاد دایش ته ورته نورو خواو په مقابل کې و جنګيږي وس کدا او کنه دا که خدا او کبد د قوم دغه طالبان دي چې دوی په مقابل کې جنګيږي لدې کبله د دوی د تا پردیتوب نه د دوی د مخنیوي لپاره د دوی سره باید مراودات وشي درشو سره وشي د مسکو فارمات غونډې کې په بل هر غونډې چې دوی تب کې و چوکۍ رسیږي رې دي شي خبرې دی و کې د نور سره سلام علیکم کې که هدي عقل هغه د دوی د غسر خلک آشنای د دوی د قوت سره خلک آشنای او د دوی د نیت سره خلک آشنای د دوی د خبرو نه د دوی اغه وګداست ستراتیژي معلومیږي چې دوی څونه بشر شمول کېدي شي دوی څونه افغانستان شمول کېدي شي دوی څونه همسایه شمول کېدي شي او لسمی سره د انټیګراسي یا د سیمی سره د خ تاګراته قابلیت لري دغه یو تعامل د دې کې چې نوې فکر نو کوم چې په وګدالو یا ستراتیژي کې د طالبانو ته دوی د سپټمې چې بیا به وګدو او محل کې دوی سره دوستی کوي او د دوی سره هغه د دوستی لکه چې په خو افغانستان کې د دوی و نه غوښتا دوی په تمه نه دی ولې اوس دغه واقعیت دی او دی واقعیت سره دوی گزاره کوي
مننه کورودان جنبه صاحب لوی دیزوال فل په طالبانو باندې انتقاد کوي چې د شزو جنو حقونه نور کوي تعلیم ته نه پریشتي بشري حقونه نه رعایتوي فکر نکوي چې د مسکو طالبانو زیات نږدې کېدل به دغه فشار چې تر هر صحه چي دی دا به نور هم کمزوري کی
خب زه د څه په کوم ټولې زه توګه نه کوم ولې لپاره د دې چې د سیمې هیوادونه خپل یو سلسله نارېږونه لري خپل یو سلسله روشونه لري هغه چین دی هغه روسیا دا څنګه ایران دا څنګه نور دی ودی دغه هند مثلا ازبکستان یا افغانستان دا هی ودی د قزاقستان دا دوی د څه فکر کوي او د څه امره دا چې په لوی تعامل کې چې دوی طالبان سره لري طالبان باید د دننه بدلون مومي او کله چې دوی د دننه څخه بدلون پیدا کی نو هغه وخت کې د دوی په فکر به په افغانستان کې یو مسؤول ملي او مشروع حاکمیت رامنځته شي چې هغه به د قانون په رڼا کې دغه آزادیګانو ته او دغه حقوقو ته په شمول د ښځو د بشر حقوقو ته په ټولیزه توګه تنوع د نظریاتو ته تمکین شي.
دغه وادونه چې تاسو یادونه وکړه یو هم دا مسائل نه یادوي، یوازې لویدیځوال یادوي یا د بشري حقوقو ډلې یادوي.
ښه، دلته کېدای شي چې په ادبیاتو کې توپیر وسیږي چې تاسو راوړم، خو ما تاسو وویل چې دا وادونه خپل روش لري، خپل لیدلوری لري. مثلا که تاسو د چین هیواد واخلئ، هلته یو نظام حاکم دی چې د یو ایدیولوژي پر بنسټ راجوړ شوی. درست زه نه پوهېږم نور غږونه اورم دا خپل وکړي، خو په هر حال همداسې مثلا د روسیا همداسې ایران چې هلته هم یو ډېره بنیادګرایانه تیوکراسي حاکمه ده، البته چې د دوی دغه تنلارې فرق کوي، نو موږ په دې غوښتلی نه شو چې دوی خپلو سیاستو کې تغیر راوړي. دا خو زموږ کار دی، دوی د خپلو منافعو په بنسټ داسې انګېرلې ده چې لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې موږ به طالبانو سره کار کوو، موږ دوی غواړو چې په منطقوي فرماتو کې په منطقوي مراوداتو کې را داخل کړو تر څو دوی متدرجن تغییر وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې یو ډېر لوړ پوړي ډیپلومات سره د روسیې یو کال مخکې همدې علامه خبرې کولې، او هغه ماته ډېر جالب مثال ده. وایي ته خو روسیه پېژنې، یادېږي کله چې بلشویکان راغلل دوی څومره ظالم وو، دوی څومره کلیوالي وو، دوی توپک په لاس کې وو، چاړې یې په لاس کې وو، او ټول یې چپ په راست استبداد یې کوو. بیا خو دې ولیدل چې په متحده درجن دوی څومره تغییر شول، دوی ډېر مدني شول او تغییر وکړو. او هغه یو ایدیولوژي وه، او بل دا چې هغه په یو اروپایي یا شرقي اروپا کې یو هېواد کې رامنځته شوی وه، یو بدلون و چې د هماغه د اکتوبر انقلاب و برخه سي. دا خو جدا تاریخ دی، دا جدا ارزښتونه دي. په افغانستان کې بیخي یو بله پدیده چې هغه په ډېرې بریده افغاني نه ده رامنځته شوی، خو په هر سب یعنې دغسې نظریات د دغه هېوادو په استبلیشمنټ کې ځای لري. یو شی بل چې مې ستاسو خدمت ته غوښتل ووایم هغه دا ده چې د روسیې د فدراسیون حکومت هغه برید چې په کروکس سیټي هال کې وشو د مسکو په څنډه کې، د مستقیمه یې د افغانستان یا د افغانستان د کوم ولایت نوم نه دی اخیست. هغوی مثلا یو کس چې په دې اړه رسمن وغږېده هغه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنیکوف. الکساندر بورتنیکوف په دې اړه وویل چې دغه کومه طرحه چې شوې وه د کروکس د تروریستي عمل په تړاو، هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې موږ ورته جیلن لاین وایو، په دغه منطقو کې دا طرحه شوې وه، او په دې کې د اوکراین لاس هم و. نو په دې ترتیب هلته د افغانستان د کوم ولایت نوم مشخص نه دی اخیستل شوی. البته په ټولیزه توګه کېدای شي چې ژورنالیستانو به دا خبرې کړې وسیږي یا کوم مبصرینو، اما رسمي دریز او اعلامې دغه وخت ما ستاسو خدمت ته عرض کړې. یوه بله خبره دا چې په همدې کانټکست کې مې غوښتل ستاسو خدمت ته عرض کړم چې د روسیې او تر یو ډېره بریده د چینو د ایران پالیسیګانې هم ډېره ورته دي. هغه دا چې ملکي سکتور د دې هېوادو مسؤول د روسیې د فدراسیون همداسې پرله پسې د طالبانو یو رقم ته ملاتړ خو ورته نه شم ویلی، خو یعنې دوی ته زیات پاملرنه کوي، دوی زیات دې باندې پافشاري کوي چې دوی سره باید تعامل وشي. دا یو واقعیت دی په افغانستان کې، هماغسې چې پوتین هم وویلې په تاشکند کې، بیا هم ویلي بل په استانه کې من دا خبره وکړه. دا خبره کوي، خو په عین وخت کې یعنې زه خو ډېر په ډېرې خاصې پاملرنې دوی ټولې څرګندونې څارم. د دوی نظامی امنیتی استخباراتی سکتور یا پرله پسې هم په طالب باندې انتقاد لري، او هم په هغو ډلو ټپلو چې د طالب شاوخوا په افغانستان کې شتون لري، او دغه هم ځانته یو ډېر لوی تهدید او هم منطقې ته یو تهدید ګڼي. یعنی په دې ترتیب هغه ډېر پخوانی د خنجر او د کلچې سیاست د اوسنی حاکمیت په تړاو دوی کاروي.
ډېر مننه سلامت اوسې جان باز صاحب کور ودان. اوس به ورشو اوریدونکو ته د شیبه یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنې آزادی راډیو.
زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. زما نظر دا ده چې په روسان خپل هدف ته په افغانستان کې لاله وار له مخې رسېدلی، ځکه د هغو غوښتنه او دغه دا ولسي امریکایان او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي او بل دې کوشش طالبان سره په تحمل کوي چې بیا یو داسې حکومت په افغانستان کې جوړ نه شي د دې په خلاف او یا نړیوال ځواکونه به افغانستان ته داخل شي. دوی اوس اوس په روسیه په اوکراین کې په جګړه بوخت دي، نو اوس دوی له دې هم ویره لري چې په افغانستان کې داسې کوم حکومت جوړ نه شي او یو بل داسې دغه جوړ نه شي، نو دوی له ځکه طالبان سره تحمل کوي. ما دغه نظر و بس مننه خدای پامان.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیشنې آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان ستا استاد سیمین منوت نیکی له احترامات وړاندې کوم چې توشه اند زابل ولایت.
مهرباني کوي حاجی صاحب مهرباني.
مننه تاسو څنګه موزه انتخاب کړی ده؟ نو دا د مسکو پرمټ کې غونډه ده، دې ته خو د سیمې ټول هیوادونه راغلي دي او موږ په دې خوشاله چې د اسلامي امارت محترم وزیر خارجه ته هم بلنه ورکړم. دا د طالبانو د پاره یو غټه لاسته او کامیابي ده او تقریبا که څه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو دا د دې علامه ده چې لکه په رسمیت سي پیژندلې وي. خو خدای دې وکړي چې دلته ډېرې مهمې خبرې رامنځته شي او پر هغو باندې بحث شي چې هغه زموږ د افغانستان په هکله او د ملت لپاره فایدمنه تمامه شي، لکه اقتصادي و تجارتي و یو نور سیاسي. نو دا موږ یو نیک پات بولو او موږ هغه دی د تاجکستان حکومت یا ازبکستان حکومت دغه خدمت یو څو تیاری ولی دی هلته دی، باید پر دغه باندې هم خبره وشي او له امریکا سره هم خبره وشي چې دا تیاری خو د افغانستان دی باید ورکړلی شي. او د محترم میلمنو د هم د پښتنه ده چې آیا په دې افغانستان کې د غرب او د شرق ترمنځ مقابله او سیالي ده، ځکه چې امریکا هم نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي او شورویان او چین او نور داسې هیوادونه دا هم نه غواړي په افغانستان کې حکومت له لاسه ورکړي، نو دواړه په رقابت کې دي او که نه دي.
مننه خیر وست. زه عصمت الله المعتصم یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ
مننه. نظر مې دا دی لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ښه خبرې وکړلې او مخکېنی اورېدونکي هم وویل، روسان کېدای شي خپل هدف ته رسېدلي وي یا نه وي رسېدلي، خو د نړیوالو یو هدف هم دا دی هغه که روسان وي، بالخصوص دغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې کوم حکومت وي په هغې کې دوی خپل اجنټان ولري، هغه کسان ولري چې د دوی لاسپوه شي وي، بالخصوص دغه موږ ته نږدې هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په څلوېښت کلنه جګړه کې دوی داخل پاتې شوي. خو امارت اسلامي اوس حکومت یې نوی دی، الحمدلله به وایو چې تر ډېره بریده هغه څه نشته چې د چا ایجنټان دي پکې وي. البته نړیوال ته په کار ده چې رامخته سي تعامل وکړي او امارت اسلامي او بالخصوص افغانستان په رسمیت وپېژني. امارت اسلامی د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته ښودلی شي. موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ ته د افغانستان ټول حالات تر اکثره ښه معلومیږي.
شکه پوښتنه هم لري، لطفا پوښتنه هم وکړئ.
پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده چې غربیان به تر کومه پورې دغه سیاست مختوي چې د افغانستان په باب کې چې اوس دوی مختوي دغه بندیزونه لګول او تورونه لګول او دا شانې نظامات لګول، په دغه سیاست کې به دوی کامیابه شي که به ناکامه شي او تر کومه به مختوي.
ډېره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته. لومړی فکر کوم چې د داوزي صاحب نوبت دی. داوزي صاحب، لومړنی اوریدونکي مو ښه تبصره درلوده، څومره ورسره موافق یاست؟ ولی محمد صاحب ویل چې روسان وای خپل هدف ته رسیدلی دی، هدف یې همدا و چې ناټو له افغانستان څخه ووزي، او بلې فکر کوم دا کو چې دوی وای داسې یو حالت غواړي چې د لویدیزوالو په ننګه کوم حکومت رامنځته نه شي او مخې ونیسي. مهرباني دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه. یو څه حقیقت خو لري د ورور خبرې، مګم بشپړ حقیقت دا نه دی، ځکه چې روسانو بعضې نور د سیمې هیوادونو غوښتل چې امریکا د افغانستان نه وځي، خو په داسې یو ترتیب غوښته چې دلته د هغه نه وروسته یو ټول ګډون حکومت پروت وي په افغانستان کې، چې دې کې د افغانستان ټول اقشار افکار داخلي او د ټولو سیمو ټول اقوامو نه نمایندګانې په حکومت کې. داسې یو شی دوی غوښته.
ولې دوی دغسې یو حکومت آیډیال ده؟ ولې دوی دا ډول یو حکومت غواړي؟
خو دوی ډېر دلایل دي. یو خو دا قومي مسایل دي، د آسیا میانه کې چې مملکتونه پراته دي، دوی قومي شریکي لري افغانستان سره، ازبکستان، تاجکستان، نو یو دا خبره ده. بل دا چې په دې ټول ګډون حکومت د لارې دوی دا د سیمې هیوادونه غواړي چې خپل پخواني ملګري دننه کې په نظام کې، دلته بعضې سیاسي څېرې دي، نظامي پخواني څېرې دي، چې دا ډېر ژور تاریخ د ملګرتوب د روسیې، د چین، د پاکستان او ایران د هیوادو سره لري. نو دوی همیشه مونږ اورېده د چین نه، اورېده د روسیې نه، د نور نه، چې امریکا دي وزي خو په مسؤولانه ډول دي وزي. دا مسؤولانه ډول یې معنا یې همدا وه چې دلته باید یو ټول ګډون حکومت رامنځته شي، چې هغه ونه شو. نو دا فعلي حالت کې چې مونږ ورته ګورو، دی کې روسیې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی، دلته نوي تهدیدونه ورته پیدا شوي دي او د دې تهدیدو باندې خو ژور بحث وشو. دلته دویمه خبر دلته دا ده چې روسیا د فعلي حالت سره قانع و، دا د مسکو فارمیت دغه برنامه ته تغییر ورکړی، او د دې دغه برنامه چې هم دوست سره وګوري واضح وایي چې دا غونډه د دې لپاره ده چې افغانستان کې سوله راشي، د تروریزم مخنیوی وشي او د مواد مخدر د قاچاق مخنیوی وشي. او معنا خو دا ده یعنی چې دوی فکر کوي سوله نه ده راغلې نهایي په افغانستان کې، او د تروریزم او د قاچاق مسایل شته دي. کدا نول نو دی بده د مسکو فارمیت برنامه بدل کړي وو په سیمایي اقتصادي برنامه باندې به اړول وو. نو دی کې زه فکر نه کوم چې دوی خوشاله دي د فعالیت ناراضي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. شغله حسن صاحب، دی حاجی صاحب تو خو په خبرو کې تاسو تبصره وکړي، دی وای چې دغه د مسکو فارمیت غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون لري، دا د طالبانو لپاره یو لاسته راوړنه ده. او فکر کوي چې دا واقعا لاسته راوړنه ده، د دا توقع مې چې دغه هیوادونه له طالبانو سره نوري ماړي کې زیاتې کړي، خصوصا اقتصادي. او آیا دا هیوادونه به حاضر شي؟ دا سوال به دا زبر زیات کمه چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
سرون صاحب، دا رسمیت پیژندلو خبره د هیڅ ډیپلومات، د هیڅ مرکه کوونکی او د هیڅ ژورنالیست لخلې تر اوسه نه دا اوریدل شوی. او د مسکو فارمات د غړو هیوادونو استاد هم هیڅ کله داسې خبره کړې نه ده چې په نږدې راتلونکو کې به د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو لپاره کومه خبره وکړي، او د مسکو فارمات په اجنډا کې هم د رسمیت خبره نشته. یوازې دا ده چې هغه څه چې مخکې داوتی ځای به هم په تبصره وکړله، هماغه څه دي چې د دوی نگرانی ده د امنیت له درکه او د مخدره توکو د مخنیوي له درکه د دوی نگرانی ده، او غواړي چې د دغو ګواښونو مخه ونیول شي. هغه څه چې د طالبانو د لاسته راوړنو په نامه باندې یادیږي، دغه لاسته راوړنه کې د طالبانو درې کاله مخکې لاسته راوړې ده. یعنی درې کاله مخکې چې د کابل ترانونه وتل، د روسیې سفیر مالتا او ویل چې دا ډیر ښه خلک دي، او رالو کورې ودان او ملکی ونیو، او دغه د امنیت دی، او موږ سره همکاري کوو، او داسې نور او داسې نور. نه داسې څه خبره چې دی د مثال په توګه د شیا څه لاسته راوړي چې هغه دی یاد د امنیت په ساحه کې داسې نوې څه وي، یاد د مثلا د نور سره د مناسباتو د خکولو په باب باندې څه وي، یاد د افغانستان د خلکو د سوالونو یا ستونزو د حلولو لپاره یو نوې لاسته راوړنه وي، او هغه د پاجندا کې شامل کړي وي، داسې څه وجود نه لري. یوازې او یوازې دا چې د طالبانو سره د مراوداتو تګ را تګ لپاره د لارې هوارول دي، او دغه لارې هوارول دونه لویه لاسته راوړنه نه ده. دا چې یو څوک چاته سلام ور واچوي هغه وایي چې وعلیک سلام، او ته دستي وایي چې وین، دا خو زما لاسته راوړنه ده چې درته وعلیک وویل. زه فکر نه کوم که طالبان غواړي چې لاسته راوړنه ولري، دوی ځان ته باید تغییر ورکړي. یعنی د دوی په خپل ځاني تغییر کې د دوی ډېره لاسته راوړنه ده نسبت دې ته چې د بل څوک سلام وعلیک کنه. آیا دوی خپل ځان ته د دې قناعت ورکړل؟ زه خو باور نه لرم چې دوی دې خپله اته نوي بیسده طالبان خپله چې تر کومه زه پیږم هغوی د دغه حالت نه ناراضه دي. هغوی وایي چې نجونو باندې مکتب بند دی، په نجونو باندې تحصیلات د عالي تحصیلات بند دي، په ښځو باندې کارونه بند دي، قانون نشته دی. یوازې طالب هم رهبر کبیر دی، او هم رئیس الوزرا دی، هم وزیر دی، هم رئیس دی، هم پیاده دی، هم ساتونکی دی، او هم امیر دی. په دغه ډول شکل باندې نه کیږي. ما عرض وکړ چې اته نوي فیصد د دې خبرې خلک نه د دې ناراضه دي. آیا طالبانو خپله طالبانو ته د دې خبرې قناعت ورکړی دی؟ نو روسان به د دې خبرې څه قناعت وکړي، یا به چینایان په دې خبره څه قناعت وکړي؟ خو دوی له وچه مجبوریته چې هلته میدان خالي دی، بل څوک نشته دی، او دوی وایي چې نو خو چې بل څوک نشته دی نو د داعش نه خو دوی ښه دي. هغه لشکریان دا نور چې څوک یې لشکر محمدي بولي، او څوک یې لشکر طیبه بولي، او څوک یې ټي ټي پي بولي، او څوک یې نورې پي 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 بولي، دغه ډلو نه خو طالبان ښه دي، یو مخ معلومیږي. نو د داعش سره به څه کوي، یا مثلا د القاعده سره څه کوي؟ د دې خبره له دې کبله طالبان هلته یو حاکم دغه ده.
یعنی دوی له دې بیریږي چې تر بد بتره رانشي دغه په خاطر له طالبانو سره گزاره کوي.
بالکل داسې ده سروان صاحب. او بل هغه ورور دا خبره وکړه، دا خو بیخي دقیقه خبره ده. تاسو ګورئ په تیر جمهوریت کې د ټولو خوالو او بدوالو هغه به یو خواته بریدو، مګر په تیر جمهوریت کې په 2014 کال کې اولین کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وکړ، دا و چې د امریکا سره قرارداد امضا کړي، چې راځه امنیتي قرارداد، او هغه ته اډې ورکړي. که امریکایانو خپل ستراتیژیک سلاوې راوړې وي، اول ته ځای په ځای کړې وي، او چین هم تهدیدولی، ایران هم تهدیدولی، او روسیه هم تهدیدولی، منځنۍ اسیا هم تهدیدولی، آیا دا د دې هېوادونو په رضا وه؟ کاملا دا خبره غلطه وه. مګر موږ فکر کوو چې نو دا خو نو د امریکا افغانانو امنیت تامین کا، او دا معنا دا چې افغانستان په یو لوی ګردن کلوف تورې په اصطلاح د کرزي صاحب خبره وتړل شو، دا برعکس افغانستان لپاره ډېر لوی تهدید و. که یو راکټ د افغانستان د خاورې نه په ایران باندې فایر شوی وی، د افغانستان حالات به هغسې وی لکه نن چې اسرائیلو باندې ایران راکټونه وورول، یا که یو راکټ په منځنۍ اسیا او د روسیې په متحدینو باندې فایر شوی وی، روسیې خپل ټول راکټونه په افغانستان باندې وورول، امریکایان به د خیر په غونډۍ ناست وی. مګر افغانستان
ډېره مننه، دا خو اوس بېله موضوع ده. سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی جان باس، یوه پوښتنه بلم، قسم مخکې په دې یو څه خبرې وشوې دي، توخی صاحب دا و چې آیا په افغانستان کې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ سیالي ده؟ اوس خو ختیځ او نشته، خو پر حال اشاره روسیې ته، د روسیې او چین او د امریکا ترمنځ سیالي ده او کنه ده. او د محتشم صاحب پوښتنه دا وه چې وایي هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خپل کسان ولري، په دې خاطر دوی له طالبانو سره اړیکې غواړي چې وساتي.
ګوري صاحب، طالب ښاغلی چاروان دغه سی یو پدیده را چې متاسفانه هغه یو ابزار، هم خپل دی یو ابزار په هیڅ تعامل کوي، او هم سره دی یو ابزار په هیڅ تعامل کی. دوی د سیاست ور نه دي، په دوی باندې سیاست کی وایي. دا سی یو حالت رامنځته شو، لپاره د دې رامنځته شو چې دوی د یو خوا پردی اجنده په افغانستان کې رامنځته، د بلې خوا دوی په دغه یو زندګیتوب، په دغه سرتنبګیتوب، په دغه خودخواهی کې غرق دي. مسئول مشروع ملي حکومت نه ایجاد، په افغانستان کې قانون نشته. نو کله چې داسې یو شی شتون لري په افغانستان کې، دوی څه انتظار لري چې د ملي ټولنه دغه هیوادونه د نړۍ ټولو خواجی وګړي دی او تعریف لري پارڅ چې ان دوی څه انتظار لري چې دوی سره وسې کوي خو دوی سره به د ابزار په هیڅ استفاده کوي بل شی د بل شی ځانګړتیا دی لري مثلا کله نن دغه ملا متحد دومره پوه شي دومره سر خلاص شي چې مثلا د خپل سیاست د پاکستان سره یو تاریخ کې په دوه کړو دا تر ما هم مسلک ډېر درون شخصیت د وزیر حضور لري افغانستان کې د متحده امارات کې د افغانستان شارجا پر پاتشمه زه دې به کینو دوی ته په دوه کړو کې د افغانستان پالیسی د پاکستان په اړه ولي دوی ته ځنه به وي یعنی په دې معنی چې هغه د افغانستان منافع به په خوندي وسول کنه خو دغه دې اعلان کړه په دوی کې جرأت شته سیاسي اراده شته هلته په دوی کې پوهه شته کله چې ته غږیږي په هر شي باندې شریعت داسې وایي شریعت اسې وایي موږ په شریعت نه پوهیږو طالبه نو چې موږ ته شریعت کوي موږ د نیکونه مسلمانان او ته موږ مسلمانان مه جوړوه خو دغه هېوادونه ستا په اخلاقو ستا په معنویاتو ستا په پوهې باندې خبر دي ملا متقي ته وایي ته چې په یوه خارجي ژبه نه پوهیږي څه به په انګلیسي سیاست څه پوه شي خو په فرمات کې راغوښتی د میلمه په حیث په څنډه کې در سره ګوري تا هغه اصلي جلسې ده چې هغه پټه ده ستا نه هم پټه ده مګر زما د وطن په اړه تاسو هلته هم لاره نه درته بیرغ دې ځغلولی دی هلته هغه دې هم نه پرېږدي هېڅ پروتوکول درته دولتي نه درکوي نو ته سر په ګریبان کښې ته لږ په هوش راشه خپل هېواد وپېژنه خپل تاریخ وپېژنه خو خلک را دعوته افغانستان ته حق ورکه افغانستان خلکو ته د افغانستان ښځو ته چې نیم بدن د ستا هېواد کې ته څنګه هغې باندې ستا څه د پاسه اتیا فرمانونه یوازې د ښځو دواره کوي ته څه تکلیف لرې کلسې سره
سلامت اوسئ کوربدن اسن صاحب مخکې یوه موضوع چې ښاغلی داوزي هم ورته اشاره وکړه او هغه د روسیې د بهدنیو چارو وزارت د ویان دي ماریا سخاروا څرګندونې وې هغې وویل چې د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وي له دې نه منظور څه دی کوم بهیر روان دی داسې خو کوم څه نه وینو منظور څه کېدای شي
ها زه فکر کوم چې د دوی عمومي د سولې خبره د دوی د خپل اجندا نه نوځي داسې کوم نوې بهیر چې په هغه کې دی څوک دا وویني چې د طالبانو سره د طالبانو مخالفان دپاره کومه اجندا موجوده ده او دا اجندا به یا مسکو یا د مسکو فارمات به مخې ته وړي په داسې یو څه باندې بحث لا تر اوسه نه دی شوی نه د طالبانو وسلوالو مخالفینو کړی دی چې ورسره په جنګ کې اخته دي او طالبان هم هغوی ته داسې ارزښت نه ورکوي وایي چې په افغانستان کې بله داسې قوه نشته چې زموږ سیالان وي او موږ د هغوی سره خبرې وکړو نور سیاسي مخالفین چې په اروپا کې دي او یا مثلا په نورو هېوادونو کې دي هغوی هم طالبان هغوی ته په داسې قوت په سترګه باندې نه ګوري چې د هغوی سره خبرې وکړي خو د دوی هدف دا دی چې طالبان د دغسې یو نظام دپاره خبرو ته آمده شي چې هغه ولس شموله وي اوس د طالبانو رژیم یوازې طالب شموله دی ولس شموله نه دی یعنی د افغانستان د خلکو اختیار د افغانستان د خلکو نظر او د افغانستان د خلکو له قوې څخه د هغوی له ذکاوت څخه له هغوی له تحصیل څخه له هغوی له مهارت څخه او د وطن سره د هغوی د مینې څخه قطعا استفاده نه کیږي هو یو څوک به وي هلته به چېرته مامور وي او هغه بیچاره به هم بس ناست وي هغه څه چې امیر صاحب ورته وایي هغه به کوي ولې پالیسي جوړوونکی ځای کې یوازې طالب دی او دا ناسمه خبره ده هم د نړیوالو په نظر باندې هم د افغانانو په نظر باندې او زه باور لرم چې د اکثریت طالبانو په نظر باندې هم داسې خبره ده له دې کبله د دغه پروسې جوړښت ته دوی د سولې خبرې وایي او نور پیږي چې په افغانستان کې دغسې جګړه نشته دی چریکی جنگونه دی امه دغه کوي د طالبانو وسلوان نور مخالفین چې د جبهه ازادي په نامه باندې دیږي همه دایش کوي همه دا نور تروریستي ډلې چې نمونه بشمیر دي جزما د یاد اکثره وخت دي ولی د دغه خلکو جنگ د امنیت د خرابۍ په معنا نه دی عمومي تهدید چې اصلا په افغانستان کې د جنگ د نکیدلو ګارانټي نشته د دې خبرې ضمانت هیڅوک
نه کوي ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله شیر حسن حسن د سیاسي چارو نظر خاوند احمد سیار داوزید سیاسي چاروشنونکي او همدارس غوث جانباز په مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدای شي زموږ خبرونه د پر رادیو سربېره